احمد شیبریم السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه تمدا چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشي روانونه پاکستان ته سفر وکړي احمد خان متقی به د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او د پاکستان له یو شمېر سیاسي او نظامي چارواکو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان حکومت له هغو افغان کډوالو چې د پی او آر کارتونه لري غوښتي دي چې له پاکستانه ووسي پاکستان د جولای په 1 نیټه په یو خبره کړې بیان کې ویلي دي چې د پی او آر کارتونه رسمي موده د جون په 1 پای ته رسیدلې ده نو اوس د دې کارتونو درلودونکي اړ دي چې له پاکستانه ولاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په موقتی ډول د پاکستان د کراچي ښار هوټلونو ته د امریکا د حکومتي غړو پر تګ محدودیتونه لګولې دي د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په کراچي کې د امریکا جنرال کنسولي داسې راپور ترلاسه کړی دی چې په هغه کې امریکایانو ته د کراچي هوټلونو ته د ورتګ ګواښ شوی دی روټرز شاشان سرګندوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ټول اطباو ته خبرداري ورکړی دی چې د ترهګرۍ د خطر او د احتمالي وسلوالې شخړې له امله دی پاکستان ته خپل سفر ورلمخه غوړ کړی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د برازیل ولسمشر لوئیس اناسیو لولا د سلوا کولی شهر وخت سره اړیکه ونیسي د چمې پورس په سپینه ماړی کې د خبري غونډې پر مهال ټرمپ د برازیل ولسمشر په ارتباط وویل چې هغه کولی شي هر وخت له ده سره خبري وکړي او د هیوادونو ترمنځ د تعارفو او نورو شخړو په اړه بحث وکړي د روټرز اژانس په وینا ولسمشر ټرمپ په برازیل باندې 50% تعرفه لګولې ده چې سر له راتلونکې اونۍ به پیل شي متحده ایالاتو د برازیل د سترې محکمې پر قاضي هم بندیزونه لګولې دي د برازیل ولسمشر لوئیس اناسیو لولا دا سلوا بندیزونه او تعرفې رد کړې دي او هغه ناعدلانه او د خپل هیواد په قضایي سیستم کې د نه منلو وړ لاسوهنه بللې ده د سپورت له ډګره د افغانستان صداقت اف سي فوتسال لوبډلې د غوره لیګ د څلورم پړاو اتلولي خپل کړ د لوبډلې په پایلوبه کې نورزاد اف سي لوبډلې ته پرون په کابل کې درې د یو په وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د فوتسال د غوره لیګ په دې سیالیو کې چې د جون په 14 د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي نوي مسابقې پکې د تګ او راتګ په ډول ترسره شوې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د پاکستان او متحده عربي اماراتو په وړاندې په درې اړخیزو لوبو کې برخه واخلي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د شلو اوورونو دا لوبه به د اګست له 9 پیل شي هره لوبډله به د یو بل سره 2 مسابقه وکړي او دوه غوره لوبډلې به د سپتمبر په 10 په پایلوبه کې برخه واخلي دا سیالۍ د آسیا جام د چمتووالي لپاره دي د آسیا د کرکټ د اتلانو جام د سپتمبر په 9 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوري یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکو مشمانو د شمیرو سیاتیزو ته اندیشنه ښکاره کړې یو شمیر کورنۍ چې مشمان په خوارځواکي اخته دي علت بي وسي او بیکاری یادوي په دې خبرونه کې مو داعش خراسان څنګه ته د ملګرو ملتونو له اندیښنو خبرو همدا موضوع مې د سیاسي چارو له کتونکو هاتف مختار سره شریکه کړې
زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټول سیمې لپاره خطرناک او مضر دی
پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر غړي نیولې
پولیسي په سنن باندې پولیس کرګراوند کړې ده هم په بنو کې په پی ټی ایم کوارډینټران زموږ ملګری نیول شوی دی همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګری کوارډینټران نیول شوی
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا ولسمشر په سمندر کې د اټومي اوپټلونو د ځای پر ځای کېدو امر د روسي د چارواکي تر خبرداري وروسته ورکړ
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په سخت خوارځواکۍ اخته شاوخوا 1.4 میلیون ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له دې شمیر تر 15 اصلنې زیاتې له 2 کلونو کم عمر دي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان خوارځواک دي وي د بیوزلۍ او بیکاری له عملې د درملنې وس نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف افغانستان د نړۍ په کچه د ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ناورین سره مخ دی خو ورته تر ټولو کمه پاملرنه شوې ده. د غیدارې د جمعې په ورځ په خپل تازه خبر کړي راپور کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ یا ویسټینګ کړي کې او ډېر ډنګر شوي چې له دې شمېر 1.4 میلیونه د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړې چې له دې شمېر تر 50% زیات یې له 2 کلونو کم عمر ماشومان دي. راپور زیاتوي چې په 2015 کال کې د افغانستان د نفوس د 50% زیاته برخه چې نږدې 3 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا ولري چې له دې ډلې 12 میلیونه ماشومان دي. د یونیسف د معلوماتو له مخې سکه 350 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د شدید خوارځواکۍ بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکي دي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله یې د درملنې وس نه لري. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: د ماشومانو د ناروغیو ډاکټران له دې ډلې محمود سیار رحیمزی وایي د ماشوم د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره باید تر 2 کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. د غشان شپږ میاشتنی وروسته باید ورته مکمل خواړه ورکړل شي چې پکې پروتین، قند، شحمیات، ویټامینونه او منرالي مواد شامل وي او په خوړو کې باید تنوع ته پام وشي. ښاغلی رحیمزی پر ماشومانو د خوارځواکۍ د اغیزو په اړه وویل:
لنډمهاله تاثیراتو کې د ماشوم د عضلاتو ضعف او تاخیر په نشنما د ماشوم کې راځي. دویمه مسله، ماشوم مستعد کېږي دې ته چې انتانی امراض لکه اسهالات او تنفسي امراض زبان د مساق شي. او مهال تاثیراتو کې د سوی تغذی پات ژوند کې دا ماشومان اکثرا عدم رشد قد لري. همدارنګه دا ماشومان کېدای شي چې بعضی مزمن امراض
یونیسف د اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې مخکې یو شمېر سازمانونو له دې ډلې سیف د چلدرن د روان کال په اپریل میاشت کې خبرداری ورکړی و چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې په لسو هېوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی په لکونو ماشومان د بشري مرستو د کمېدو له امله بیړنیو خوراکي موادو ته له لاسرسي بې برخې شي. دغه شان د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د روان کال د جون په میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې له هر لسو ماشومانو نه یې چې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان کېږي د ودې لپاره لازمي خوراکي تنوع ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارو د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د نړۍ له هغو 15 هېوادونو دی چې په لوړ شمېر سره په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د سار او تحلیل دلوي د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره ګواښته. د یاد سازمان پر بندیزونو د څار ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له دې ډلې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال چمتو کړی دی او دې هڅو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې داعش ډلې ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې افغانستان سیمې او آن نړۍ کې د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا ډله نړۍ ته تر ټولو ګواښونکې ده. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه شپږ دیرسم راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د جولای په 1.3 امنیت شورا ته وړاندې کړای زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د دې جملې القاعده او متحدینو لپاره د مناسب چاپیریال برابرولو ته دوام ورکړای چې د دوی پټکو د منځنۍ آسیا او نور هیوادونو د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په دې وویست مخیز راپور کې چې د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور سوی دغه شان ویلي چې دغې ډلې ته د بهرنیو ترهګرو د بیرته ستنېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، ځکه د راپور پټکو دوی ښایي منځنۍ آسیا او افغانستان ته د بیرته راتګ له لارې د سیمې امنیت ګډوډ کړي. دې راپور کې راغلي چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغې ډلې فعالیتونه کمزوري کړي، خو ویل شوي چې له 2040 کال راوروسته د داعش خراسان څنګ د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ آسیا کې د نورو ترهګرو ډلو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. دغې ډلې ویلي چې د داعش خراسان څنګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی، د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنونو او خواله رسنیو له لارې خلک سخت دریځی ته هڅوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ بلل کیږي. راپور زیاتوي چې داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نړۍ کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته د انتحار روزنې پروګرامونه هم جوړ کړي دي. ځینې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې په تیره کې داعش خراسان څنګه لبریدونو ترخې خاطرې لري، دا شان راپورونه اندېښمنوونکي بولي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله چې د 1401 کال د ثور په لومړۍ نیټه په یو جومات کې د داعش ډلې په حمله کې د نعمت الله په نوم 45 کلن رور وصل سوی، وایي دا شان راپورونه یې سخت اندېښمنوي. د ازادي راډیو ته وویل
شهید شو، داعش مسئولیت منلی و موږ د دوی د حملو ترخې تجربې لرو. اوس له ویرې آن څوک جومات ته نشي تللی، ویرېږو چې بیا انتحاري ونه شي، ځکه ماشومان او کورنۍ لرو.
د دې برید مسولیت چې یو درس کسان پکې وزل سوی و او ترنوی ډېر ټپیان سوی و، د داعش ډلې خراسان څنګه منلای و. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د امنیت شورا د دې تحلیلي ډلې د راپور له مخې د داعش جنګیالي د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې ویشل سوي دي. د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې کیدای سي یو شمېر سختدریزي جنګیالي له سوریې څخه افغانستان ته انتقال سي او بیا له منځنۍ آسیا څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد عملیات پیل کړي. راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو کړنو د داعش خراسان څنګه وړتیاوې کمزوري کړي، خو دغې ډلې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره د طالبانو د حکومت د نارضایتیو تر څنګ د منځنۍ آسیا له بهرنیو جنګیالیو څخه هم ګټه پورته کړې ده. د ملګرو ملتونو د څار ډلې دا هم ویلي چې طالبانو د تاجکستان د انصار الله ډلې، د ازبکستان اسلامي جنبش او خطیب امام بخاري جنګیالي په خپلو پولیسو او پوځي قطعاتو کې شامل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر بندیزونو د څار او تحلیل ډلې د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د داعش خراسان څنګه سخته ځپلې، د القاعده په ګډون نورې ترهګرې ډلې متواري کړي او په خبره یې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د یادونې ده چې د داعش خراسان څنګه د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت د سرپرست خلیل حقانی په ګډون یې ځینې حکومتي چارواکي او طالب پلوي دینی عالمان هم پنخه کړي او وسلې دي.
د افغانستان او سیمې لپاره داعش خراسان څنګه تر څه بریده تهدید ده؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو حاتف مختار نظر اخیسته.
زه په دا اند او باور یم چې داعش نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره خطرناک او مضر دی. او افغانان په تیرو 500 کلونو کې په مختلف لحاظ په نیابتی جګړو کې کورونا او جماعتونه وران شوی او خلک په زندان ته چول شوی. اوس ته فرصت راغلی چې افغانان دې باید یو متوازن سیاست لمخې د داعش په مخ کې یو منظم دریس ولري. هغه دا دی چې داعش د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د افغانستان په جغرافیه کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، خو د افغانستان د اسلامي امارت لخوا ټکول کیږي او ځپول کیږي. زما باور دا دی چې داعش یو پردی پروژه دی چې غواړي په سیمه کې د خلکو ژوند ناامن کړي او افغانان د دې لپاره او د دوی د ځپلو لپاره باید یو ملي د خپل ارزښتونو باورونو او اعتقادونو لمخه یو دریز ولري.
ځینې کتونکو په دې باور دي چې داعش د منځنۍ آسیا لپاره هم جدي تهدید دی. آیا د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته تهدید دی او کنه په منځنۍ آسیا کې هم د ډلې ریشې څرګندولې دي؟
زما په دې باور نه دی چې افغانستان به د هیڅ چا لپاره د نورسه تهدید وي. یعنی د افغانستان جغرافیه د ازبکستان او ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان او بلاخره روسیه لپاره تهدید نه دی. او طالبانو شودلې چې د افغانستان د ادرس یا د افغانستان د جغرافیه هیڅ داسې حمله په دغه ملکونو کې نه ده شوې چې طرح او بنسټګر افغانان وي. او د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی او ستراتیژي هم په دې ولاړ دی چې باید د افغانستان جغرافیه د هیچا پر ضد و نه کارول سي. لبل اړخه ګورو چې تبلیغات کیږي چې ګواکې سو تورستي ډلې په افغانستان کې شتون لري، اما تر هغه ځایه پرې چې موږ معلومات لرو او د افغانستان ملي ګټې منتوي، د افغانستان جغرافیه د هیچا لپاره تهدید نه دی. خو په سیمه کې داعش شتون لري، داعش زموږ په ګاونډیانو کې موجود لري. داعش اصلا یو افغاني پدیده نه دی، په عراق او شام کې جوړ شو، بل اخره د ایران له طریقه افغانستان او نور ملکونو ته راغی او د کې نور ګاونډیان هم تر لاسونه لري. افغانان باید خپل جغرافیه د داعش لپاره خپل خلق قرباني نه کړي. دریز د افغانستان من هیڅ یو ملت باید دا وی چې زموږ جغرافیه پاسته دنه د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی. او روسان او چینایان هم په دې متوجه شوي چې داعش یو نړیوال پدیده ده او د دې لپاره افغانان خصوصا اګنځي کوم نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د سره باید مرسته وسی، لوجستیکي مرسته وسی، امنیتی مرسته وسی، او د دې لپاره مفید او مؤثر دی. زه فکر نه کوم چې افغانان پاتې د نه چاته اجازه ورکړي چې د جغرافیه د هیڅ چا پر ضد استعمال شي.
مختار صاحب، د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي ویلي دي چې روسیه به په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته وکړي چې داعش خراسان څنګه وځپي. او تاسو مې اوډول د موضوع ته اشاره وکړه، روسیه څنګه مرسته د داعش ځپلو لپاره له طالبانو سره کولی شي؟
زما باور دی چې روسیه اطلاعاتي، امنیتی او استخباراتي مرسته کولی شي. روسیه کولی شي لوجستیکی او نظامی مرسته وکړي. روسیه کولی شي طالبانو سره مشترکاً په ځینو برخو کې عملیاتونه هم تر لاسه کړي. بل موضوع د افغانستان او د روسانو په حق لدی، د داعش په ځپلو کې روسانو ته افغانان ضرورت او اړین اړتیا لري. هغه دا دی چې داعش نه تنها د افغانستان د جغرافیه لپاره تهدید دی، بلکې د سیمې هیوادونو لپاره هم تهدید دی. د روسانو د منافع او ملي امنیت لپاره هم ګواښ دی. زمون غوښتنه دا دی او د افغانستان د ملت غوښتنه هم دا دی چې روسان دې باید د طالبانو سره همکاري وکړي. مګر دا قطعا د معنا نه لري چې افغانان باید د روسانو تر څنګ ودرېږي او د غرب سره په فاصله کې قرار ولري. د یو متوازن ستراتیژیک بی طرف یا ناپېلې سیاست په نتیجه کې باید موږ د اروپا سره او د امریکا سره هم ښه تعلق ولرو، تر څو وسو کولای چې خپل جغرافیه د هیڅ چا پر ضد فصل دین استفاده نه کو او بل هیڅ داسې نیابتي او استخباراتي جګړه باید د افغانستان په جغرافیه کې شروع نشي چې د خلکو ژوند چیلنجونو سره مخامخ.
د سیاسي چارو لکتون کې شغل مختار څخه مننه کوم.
د ازادي رادیو اپلیکیشن ل اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پښتون غورنې د غورځنګ په وینا د دوی یو شمېر مشان په بنو او باجوړ کې پرون پولیسو نیولې دي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر له بنو څخه راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وای چې اگست په لومړۍ نیټه پولیسو د پښتون قومي جرګې کمیټي لخوا شوی احتجاجونو کې د دوی شلو پورې کسان گرفتار کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست لومړۍ نیټه باندې جمعې موزنه پس د پښتنو په بیلابیلو ښارونو سیمو کې د روانې نامنه یو فوزي عملیاتو ضد احتجاجونه اعلان کړي ول. د غورځنګ یو مخکښ زکی وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د غورځنګ بجاوړ رابطکار او بلغړې پولیسو د احتجاج نه نیولی او بنو کې احتجاج پر مهال د غورځنګ او نورو ګوندونو تحریکونو اتلس پورې نور کسان گرفتار کړی دي. د دوی په وینا نیول شو کې د بنو ملګری وکیلانو جنرال سیکرټر مرید حیات، پښتون ژغورنې غورځنګ بنو رابطکار ګران وزیر لطیف وزیری ارشد قرار په ګډون اتلس پورې کسان نیولی چې پورم نلار یون یې کولو.
پولیسي پسند باندې پولیس کرګراون کړی دی. هم په بنو کې د پی ټی ایم کوارډینیټران زموږ ملګری نیول شوی دی. همداسې په بجوړ کې هم زموږ زموږ ملګری کوارډینیټران نیول شوی دی. همداسې په مختلفو علاقو کې د پولیس لخوا چاپی هم ولکېږي. دا پولیسي پسند هم د اوسني حالات مختلفو علاقو کې ضلعو کې کرفیو لګېږي. دا اپریشن خبرې کېږي هم د دې برخلاف روانې وي. پخپله خاوره پخپله علاقہ بندے نور مژنا جنگونا غواړو په دې خاطر په هر ځای کې مژ غواړو چې دلته زموږ په خاور باندې امن وي. او دا امن لپاره حق پر تکول هم دلته یو د جرم په حساب باندې حسابيږي چې زرت زر زموږ ملګری اخلاص کړ شي. هم دا امن حق پر تکول دا مژ په ځان باندې پریزا هم غنو او امن غشتنه زموږ د حق ته.
د قومي جمهوریت غورځنګ ان ډی ایم صوبای جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په سیمو کې خلک د نامنۍ نه تنگ شوي، ژوند یې ستونزمن شوي. دا منغک پورته کیږي خو دغه پورم نغک بندولو هڅه کیږي پر ځای د دې چې ترهګری زید ګام واخلي.
خیبر په کوم جرګه شوی او د پښتون کمی جرګې طرف نه چې کوم احتجاجونه لن شي وو وطن چې کومه بدامنی روانه ده، کومه ترګری روانه ده، کوم مرګ ژوبله روانه ده، هغه پر ضد پښتونونه وو، د امن غوښتنه وه. نو په دې کې د نن ریاست راپورته شو. نو په مختلف ځایونو کې شل دوش کسان پورې، یعنی د مختلفو ګوندونو ورسره د پی ټی ایم ملګري ده ونیول. نو په کار د چ ریاست یعنی د امن لپاره د ترګری پر ضد دومره سو کې امن قائم کړي پر سوکی نه کې. یعنی مثال چې سوګ غټ پورته کوي او تشدد هم وکي گرفتاریانه وکي، دا به د مسلې حل نه وي. په کار ده چې ریاست د گرفتاریان لاس واخلي او د امن پر ځای کول د پاره یو موثر قدم واخلي.
د غورځنګ یو بل مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې دوی پورم نه لاريونو نه کړي، د نام نه زید غټ پورته کوي، په جیلونو سره आवाज نشي بندولې. نیول شوی کسان دے ذرے ہا کڑی. دا بنو پولیس مشر ڈی پی او سلیم عباس کولاچی سرمو پا دیاڑا دا خبرو کولو حسا وکڑا او پا وڈسیب شمیرامو هم ورطا سوزلا پیغامو نا پری خودل خو نموڑی صدری زور نکار. البته دا بنو پولیس و صدر تانے یو بل چارواکی چه نای غوختل ناما واخلی مشال ریڈیو تا وویل چه ټول د شلو پورې کسان د احتجاج پر محل نیولی شوی، چې زنه د عمر نه کم ځوانان دي، هغه به خوشی شي. د نورو ضد مقدمه جوړې شوی، دوی احتجاج کې د ریاست او ادارو ضد شعارونه ورکول. پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون بنو ولسی پاسون کمیټۍ، نورو تحریکونو او تنظیمونو د پولیسو لخوا د غام غندنه کړې او نیول شوو کسانو د رهایی غوښتنه یې کړې.
د روسیې د چارواکي تر خبرداري وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په سمندر کې د داسې وپتلونو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی چې اټومي وسلې لیشتوي. ډونالد ټرمپ د روسیې د امنیت شورا د مرستیال او پخواني ولسمشر دیمتر مدویدف د ګواښونو په ځواب کې له خپلو ځواکونو وغوښتل چې دا وپتلونه ځای پر ځای کړي. دیمتر مدویدف چې له 2008 تر 2012 د روسیې ولسمشر وو، اونۍ مخکې په اکسپانه کې لیکلی وو چې د روسیې لپاره د ډونالد ټرمپ ضرب العجلونه بې لارې کوونکي دي او کولی شي چې هغه ته په کور دننه تر هغه ډیر زیان ورسوي چې د فکر کوي. میدویدف دا هم ویلی دی چې ترامپ له روسیې سره په دې ضرب الاجلونو لوبې کوي که هغه 50 ورځنۍ وي یا 10 ورځنۍ. دی باید دوه شیانو ته توجه وکړي. لومړی دا چې روسیه نه اسرائیل دی او نه ایران. دوم هر نوې ضرب الاجل یو ګواښ دی او د جګړې په لور یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې امر یې کړی دی په دوو مناسبو ځایونو کې دوه اټومي اوپتلونه ځای پر ځای کړي او دا د دې لپاره چې د داسې احمقانه او پارونکو بیانونو تر شا ډیر څه وي. ترامپ زیاته کړه چې کلمات ډیر مهم دي او ډیر کله کولی شي چې غیر ارادي نتایجو ته لار پرانیزي، خو په دې هیله چې داسې څه نه وي. ترامپ د جولای په 28مه وویل چې روسیه له نن تر لسو ورځو پورې وخت لري چې په اوکراین کې اوربند وکړي کنه د تیلو پر اخیستونکو به یې تعرفې ولګول شي. ماسکو چې په اوکراین کې د سولې لپاره خپل شرایط شیدي تر اوسه د ترامپ د دې ضرب الاجل په خاطر کوم ګام نه دی اخیستی. که څه هم د ولسمشر ترامپ تر دې څرګندونو وروسته میدویدف د ترامپ پر ضد سختې خبرې کړې دي، خو له لویه سره میدویدف د 2022 کال د فبروري له 24مې راوروسته چې روسیې اوکراین ته په لسګونو سره پوځیان استولې دي د لویدیځ پر ضد په ښکاره سختې خبرې کوي. د کرملین منتقدان د یو بې مسؤلیته کس بولي او د دب خبرو پسې خاندي، خو یو شمېر غربي ډیپلوماتان په دې نظر دي چې دا خبرې د کرملین د سیاستوالو د غونډو د نظرونو څرګندونه کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي شوانیز مرکز لخوا د 12 ټولګیو هغه فارغان وستایل شو چې د کانکور پاسموینو کې لوړ نمبر اخیستي او شو 500 ته لار پیدا کړي. په خوست کې سرجنی کانکور کې شاوخوا 3300 د 12 ټولګیو نارینه فارغانو ګډون وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونه هغه د 12 ټولګیو فارغان وستایل شو چې د کانکور په سرجنی آزموینه کې لوړ نمبر اخیستي او د کابل د معالجوي طب په ګډون د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیز علومو پوهنځیو ته لار پیدا کړې ده. د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکې د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري، د ورستیو درې کلونو د کتابونو تمرینونه حل کی، د کانکور د تیر آزموینو پختن پانی وګری، نخبل و ټاکلو مختار رسیدلی شي. د برنامه منتظم ډاکټر شبروس پکتین مشال رادیو ته وویل
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره پزله پوری ده. که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په 500 غوره کې رانغی، خو د یالي تو پی سی دی ډیرا لوړه ده. شاوخوا زمونږ له خوانیز مرکز څخه نویز د کوونکې تیپ ته بریالي کېدل. دا کومګ له نورو ولایتو سره پرتله کړو نو دا زیات شمیر ده.
د کانکور بریالي ګډونوال وای سره دې چې د زده کوونکو په خوانه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د خوانزي رول ټاکون کیدی، خو د خوانزي له چاپریال بهر زین تیاریان بیا د هغوی د بریا چانس ډیروي. یا ځدکون کې نعمت شکیب وایي
دا ځینې داسې برلمې لري چې هغه موږ په خوانځي کې نه لرو، لکه 19 کانکورونه اخیستل، لکه د نصاب مکمل تدریس، لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ تر اکول چې دا موږ په خوانځي کې نه دی راکړل شوی، او همدا ډول لکه د سیمینارونو د راول زموږ لپاره، او همدا ډول کوم بریالي ځدکونکو تشویق هغه ځدکونکو چې دیونه په جریان کې په خونو مرو کې راشي د هغوی تشویقول او هغوی ته اوسه جایزې ورکول دا د کوونکو د مورال په لوړې دوه باندې یو سل په صد تاثیر غورځي د دې اراده کوي کوي.
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او په هانتونونو د جذب ظرفیت ډیر نه دی. لمخ کې درسي تیاریانی د مهمو اړتیاو په توګه غني. یو بل تن زده کوونکي قریب الله همت وویل
دا سه خوانیز مرکزونه چې موجود دي په داول خوست ولایت کې په نور ولایتونو کې د یو زده کوونکي تر خپل هدف په ډیر پاسنۍ رسول شي، ځکه خوانځي کې په هیګم تر دولسمه پر راشه استادان تشویقوي خپل درسونه ترځي خو مدګي کې سړای ځان چمتو کوي تر کانکور پورې. کچری کې دغه سیستم چې د خوانیز مرکز کې د ادب خوانځي کې تطبیق شي په شخصي په دولتي کې زه فکر کوم چې ډایرکټ مستقیم من له خوانځي څخه مخبل خوانځي ته بریالي کې دا شي زده کوم.
یاد دی وی د کانکور په سګنه یاسمینو کې د خو څخه شاوخه 3300 زده کوونکو ګډون کړي وو. چلې د ډلې یوازې د یو خصوصي خوانیز مرکز شاوخه 1.5 فارغانو په کې په هانتونو ته لار پیدا کړي. په خو چې په کانکور کې جنو فارغانو هم برخه اخیسته خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی وو.